کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته په یوازې سر حکومتولي سخته ده.
ما مجبور هستیم با دنیای خارج هم روابط و ترتیبی داشته باشیم.
په غزنی ولایت کې دولتي کارکوونکي خوښ دي چې د دو میاشتو تنخواه ورکول شوي.
انشاءالله زموږ تقریبا 80% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین اندېښنه ښیي چې د کرونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي.
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو.
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي.
اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه یا هم ځنډېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی. اونیز خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
نن سلامه ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. په کانګو جمهوریت کې یوه انتحاري برید کوونکي 15 تنه وژلې دي. نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه ویلي چې دا د تیاری سلام ورځ ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کوویت د سرو میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 969 حفظ صحه بستی کنل ولایت او 100 بستی او تخار ولایت 100 بستی استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه دغه مرستې د قطر او کویت د سرې میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شوولې دي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی. د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره سو ویلي، لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې په چین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې د دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي، لویدیځوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوخت دي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. ده وویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولی سو او دا یوه ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي، خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشرې کامیلا هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزل وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبه په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زره لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی لړو واورید د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی استانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دا هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومتولۍ د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. نور به له خپل خبریال نه واورو. مهرباني.
بل نوری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال له قوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي، خو دا هم ویل چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي، بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي، خو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړې کې وپالي. اما هیڅ یو فشار چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړي دوی ورته نه تسلیمیږي. د عباس ستانکزی بله خبره د افغانستان د ګاونډیانو په اړه باندې وه او هغه دا وه چې د ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په ډیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي، خو چېرې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیری کوي نو اجازه به ورته ورنکړل شي، او نه یوازې دا چې اجازه به ورته ورنکړل شي بلکې ځواب به یې ورکړل شي. که څه هم عباس ستانکزی دا روښانه نه کړه چې د افغانستان پر خاورې باندې چا تیری کړی، خو په روسیو کې پر ډیورنډ کرښه چې یو فرضي کرښه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي، تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستاني عسکر لاندې راخته شوي وو، غوښتل یې چې افغان سیم وغځوي او تر خوای پر کونړ باندې په سرکانو شلتن ولسوالیو پاکستانی لوري توغندي سپریدونه کړی وو. خلیا ستانکزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کار وسي او دوی ویلي چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې دغه ستونزې حل کړي. له دې یوه مهمه مسله د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې دوی د زده کړو وه ژمنه وکړه چې ډېر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړې چې له مخې په کور دننه د نجونو او ښځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابره شي هغه به عملي شي، چې له مخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم پوهنتونونه پرانستل شي. عباس لانزي دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوی یې ورکړې ده چې تعلیم پر ښځه او نر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پرمختللې او عصري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. او یو ټکی یاد کړو چې د غریبی ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګه فرهنګي مسایل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسایلو ته په کتو باندې زمینه برابرې کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بله مهمه خبره د په خبرو کې د کډوالۍ یا مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې له افغانستان د باندې وتلي د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده، ډیرو چارواکو سره یې اړیکې هم نیولې او ترې وخت چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای کار زمینه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې په کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارت البته دوی په اسلام د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه ځینې نورو کسانو هم خبرې وکړې او هغوی بیا تر ډېره پورې تاکید دی او غوښتنه دا وه چې هغه ستونزې چې را جوړې شوې په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته په مخ کې ولاړې دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی، باید حکومت یې د حل لپاره لاس په کار شي او داسې یو زمینه برابره شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان قدر من اوریدونکو و امریدل چې طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانی زینن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې نړیوالي ټولنې سره د تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی یوه لوی ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکوونکو د تنخواه ستونزه ده چې په دې وروستیو کې تر یوه حده پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکوونکو ته د دو میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي، خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه دې په خپل وخت ورکړل شي. نور په دې راپور کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حج او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملای امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات سوي دي، خو بیا هم خوشاله دی چې له پاتې څلورو څخه د دوو میاستو معاش ورکول کیږي.
ورغلی اوس دلته معاش واخلم، معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خوا نه، نو خو دلته په بانک کې زموږ سره ډېر غبن کېږي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله زموږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کېږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لس کسیزی کورنۍ سرپرست هدیه محمدی هم په دغه ځای کې د ښځو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابله ده. محمدی وایي د تیرو څلورو میاستو معاشونه مې پاته دي.
ډیره خوشحاله یم چې معاشونه مو حواله سوي دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زما دی د دوو میاستو معاش مې حواله سوی دی. د پاتې معاشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي تر څو د ژمي په سختو ورځو کې قربانې د سون توکي واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د دوو میاستو معاشونه حواله سوي دي. دا والی ویندوی حافظ عمر ازادي رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې له دې وروسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپل هیوادوالو او همدارنګه دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د دوو میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ، په آینده کې به هم انشاء الله همدارنګه په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي، نو دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلۍ له امله ډیری خلک په زیات غربت او تنګلاسۍ کې ژوند کوي چې د دغه ماشونو په راتلو سره دغه ملکي مامورین زیات خوشحاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د فاریاب ولایت د مستوفیت مسؤلان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مستوفي مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1 میلیارد 400 میلیونه افغانۍ ډېرې د اقینې ګمرک عواید دي. مولوي رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوي، خو هیله مند دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 102.25 افغانۍ، یو یورو 112.12 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 123.25 افغانۍ، یو سعودي ریال 53.95 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3.43 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ.
او سمي و نړۍ ولا موضوع د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا ښوول شوی چې د ډېرو الوتکو د عملې د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به له اسدالله الدین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2500 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوي چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.6% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوي دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیر شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واورېدل چې پر کریسمس سګني کریسمس هم سوری غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډېر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپورټ کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
ده. د سلیم غږ دی، هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خدا سه هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي، شته یو شمیر کسان چې خپل او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی لړډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید همراهي وکي سره چې ماسک ډېر ښه شي دی، او د کورونا د مخنیوي لومړی او سانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادي راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چېرته موږ دغه کمبود سره مخ شو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د دې غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه ورته تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي، وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس نونس تازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښت ده وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 1,500,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 1,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي، خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزوری دی. نور به له د خپل خبریال پر لیږلي رپورټ کې وورو.
نورستان هغه لری پروتو غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چې شته هم هغه هم پر نشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زنډ او خنډ سره مخوي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نه شي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحبداد همدرد وایي په اوسني وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بې برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپل مرکز پارون دی، کندش برګې مټال، د دې تر څنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت په تنگ شوي او وایي د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسېدو له امله یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو. دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کاري خو نه کېږي دی نیټ ستونزې د وجه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بېخي مخابراتي سایټونه نشته ده یا بېخي کیفیت چې ده هلته چې نشته ده هغې دپاره مونږ د ټي ډي اف لسمې پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده. لست مو ته چمتو کړی ده او انشاءالله په مساو کې به هم د مخابراتي شبکو انټرن کېښودل شي تر څو د نورستان خلک وکولی شي په اسانۍ له دغو خدماتو څخه برخمن شي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړې خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کول دا پتن یو سکي هو نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي خلکو پکې کار پیدا شي. خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي دکې اتمان مستحق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
چورجان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش بنو خود را کوي مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول. په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته راکړل شو مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدلې. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجرا شوی. نو زموږ پیغام دا دی چې ته څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم.
هغه
دغه موږ مهاجر یو دلته پراته یو د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ ږغ څوک نه اوري دغه چې دی ماشي وبېښو دې بده پاتې یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاجې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوه